دو بجی دی ډیرو عزتمنو دوستانو السلام علیکم دا خبرونه چې زه سلای سخزی خلقی او زما همکاران وړاندې کوو د مسپخین تر دریو بجو دوام کوي په دغه یو ساعت خبرونه کې د حل درکو چې د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د امریکا د پراخ او کلک شراکت ستاینه وکړه نور مطالب هم درته دروورو خو تر هر څه مخته په موکړی د افغانستان خبرونه ته
افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس د غړو سره لیدلی د کندوز او هلمند چارواکي وایي چې په دغو ولایتونو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 50 نور نیول شوي دي. په سیمه ییزه او نړیوال خبرونو کې به واوري د برتانیا نوی صدر اعظم بنن د خپل ائتلافي حکومت د لومړي غونډې مشري وکړي. بشپړ خبر نویان معصوم میوند. افغان ولسمشر د امریکای چارواکو سره د لیدو په څنګ کې تیر ماښام د کانګرس د زینغړو او په کانګرس کې د حاکم ګوند له مشرانو سره لیدلې دي. د ولسمشری د رسنیو دفتر په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغو لیدونو کې د افغانستان او امریکا د اړیکو پر پیاوړتیا او همدارنګه د افغانستان د ملي شورا او د امریکا د کانګرس پر شو اړیکو د افغانستان په ملي شورا کې د شوز پر رول او ګډون خبرې سوي دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا د ولسی جرګې مشر نانسی فلوسي په دغو لیدونو کې ویلي چې په دغه خبرې تر ډیره پر امنیتي چارو د تروریزم سره پر مبارزه او د اداري فساد د لمنځړلو پر لارو چارو راټولې وي. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور نیول شوي دي. د کندوز یو امنیتي چارواکي چې د نوم له شولې ډاډه کول ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات د امریکا د ځنګړي ځواکونو لخوا د زرخرید په سیمه کې شوي دي. همدارنګه نو موډي وویل چې دغه ځواکونو د چادرې پولیسو لکه دوه نور وسلوال طالبان نیولې دي. نړیوال ځواکونو هم په اعلامیه کې ویلي چې په کندوز کې په پوځي عملیاتو کې تر څلیرویشتو زیات وسلوال طالبان وژلي دي. اعلامیه کې راغلي چې د وسلوال طالبان پر ضد پوځي عملیات به دوام وکړي. د یو بل خبر له مخې د هلمند ولایت چارواکي وایي چې افغان او نړیوال ځواکونو په ګډو په دغه ولایت کې د وسلوال طالبان یو ډله نیولې ده. د هلمند والي ویان داود احمد دین نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه څلوېشت تنه وسلوال طالبان د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د بیړنیو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. د هیواد په ختیځ شار جلال آباد کې نن هم په سلګونو خلک واټونو ته راووتل او په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د مخنیوي غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو چې د ایران د کنسلخانې مخې ته راټول شوي وو د ایران پر ضد نارې وهلې او له افغان دولت نه یې غوښتل چې د افغان بندیانو د اعدام د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. د ورکول شوو راپورونو له مخې که څه هم مظاهره په سوله ییز ډول ترسره سوه خو امنیتي ځواکونو خپل ځانګړي تدابیر نیولې وو. تر دې مخکې په کابل، هرات او ځینو نورو سیمو کې هم ورته مظاهرې شوې چې په ترڅ کې د ایراني مشرانو انځورونو ته اور اچول شوی وو. اوس مهال په ایران کې له 500 نه زیات افغانان بندیان دي چې له دې جملې څخه یا درې زره په اعدام محکوم شوی دی. د افغانستان په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي وایي چې تر اوسه پورې ایران له دې بندیانو څخه شاوخوا او یا تنه اعدام کړی دی. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي. امریکایي ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ او څلوېښت پوله، یو یورو 85 افغانۍ او نوي پوله، یو انګلیسي پونډ 85 افغانۍ او بیا پل یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 15 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1545 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه له فریدي هوټ سی پڅ خبرې.
د بریتانیا نوی صدر اعظم ډیوډ کامرون بنند خپل ائتلافي حکومت د لمړنۍ غونډې مشري وکړي. کامرون پرون وویل د هغه د محافظه‌کار ګوند د ائتلافي لیبرال دیموکرات ګوند به د په نظر وبخي. کامرون پرون وویل د هغه د محافظه‌کار ګوند د ائتلافي لیبرال دیموکرات ګوند په نظر به د بریتانیا په بودیجې کې د بیساري کسر مسله چې اوس وخت کې د کورنیو خالص عوایدو په سلو کې څه باندې یولس جوړوي اصلي لومړیتوب وي. کامرون او د لیبرال دیموکرات ګوند مشر نیک کلیک پرون د صدارت په ماڼۍ کې په لومړي ګډ خبري کانفرنس کې ژمنه وکړه چې دواړه ګوندونه به له اصلاحاتو سره سره یو باثباته او ټینګ حکومت جوړ کړي، سره له دې چې د دواړو ګوندونو ترمنځ د مالیې، د مهاجرت، د پالیسیو او اټومي وسلو په برخه کې اختلافات وو. خودواړو ګوندونو تیر اونۍ په خپل هیواد کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته ائتلاف وکړ. د انتخاباتو د کارګر ګوند 14 کلنه واکمنۍ چې پوخانه صدر اعظم ټونی بلیر او د هغه ځایناستې ګوردن براون چلوله پای ته ورسوله. حالا نن د هغو لږ تر لږه یو شپېته قربانیانو ویر کوي چې پرون د لیبیا مرکز تریپولي ته نږدې په دښتې کې د الوتکې د رالویدو په پیښه کې ووژل شول. چارواکو ویل چې د لیبیا د افریقایي هوایي شرکت د ایربس الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د الوتکې د عملې په ګډون 103 مسافر ووژل شول او یوازینی ژوندی پاتې شوی یو هالندی لس کلن هلک دی چې موندل شوی دی. دغه هلک چې دواړه پښې ماتې شوی وي په تریپولي کې عملیات شو او ډاکټرانو ویل چې د ژوندي پاتې کېدو امکاني ډېر دی. د الوتکه د جنوبي افریقا له مرکز او بخې دغه الوتکه د جنوبي افریقا له مرکز څخه د لیبیا د مرکز پلوري روانه وه. تر اوسه د دې الوتکې د لویدو علت نه دی څرګند شوی خو چارواکو د تروریستي عمل احتمال رد کړی دی. د مسکو یوې محکمې یو روسي متحد ایالاتو ته د مخفي معلوماتو د ورکولو په خاطر په 4 کاله بند محکوم کړ. د مسکو ښار محکمې گینادی سپیخوف په دې تورن بللې چې د روسیې د پوځي نقشې په برخه کې پینتاګون ته د روسیې په اړه پټ معلومات ورکول. د سپیخوف د دوسیې په اړه د حکم په باب د لومړی ځل دی چې عام خلک خبريږي. د پلټنو په نتیجه کې دا ثابته شوې چې سپیخوف پټ معلومات متحد ایالاتو ته د انټرنیټ له لارې ورکول. د روسیې د سایبریا د ډبرو د سکرو په کان کې د شنبې د ورځې د 214 پترس کې د تلفاتو شمیر شپږ شپېتو ته اوچت شو. د روسیې د بهرنیو د بیړنیو یا اضطراري حالاتو د ادارې مامورین وایي تېره شپه د ریسپاتسکایا له کان څخه د نورو شپږو تنو مړي راویستل شوي او 24 نور پاتې دي. د قرغیزستان د لری کرشیوی ولسمشر قربانبیک باکیوف پلویانو نن د دې هیواد په جنوبی خار اوش کې حکومتي ودانۍ تر کنټرول لاندې راوستي. د ازادي رادیو خبریال وایي مظاهره کوونکو چې شمیري سلګونو ته رسیده له ساتونکو سره لاس او ګریوان شول او تر اخوډب وروسته ودانۍ ته ننوتل. په دې پیښه کې مظاهره کوونکو ته زیان ونه رسیده. مظاهره کوونکو د باکیوف د بیرته راتلو او د دې سیمې د والی بیرته مقرري غوښتله. باکیوف تیره میاشت په قرغیزستان کې د هغه زه تر سخت مظاهره وروسته چې پترسکی 15 یا تنه وبجل شول له هواده ووت او بلاروس ته ولاړ. او نن د ازبکستان په شمالي خار اندیجان کې د خونړي پاتون چې په ترسکی په سلګونو کسان وبجل شول 15 مکالی زده. د ولسمشر اسلام کریموف د رژیم ځواکونو په دې ورځ د حکومت ضد مظاهره چیانو باندې چې په دې خار کې څو پر لپسې ورځې اعتراضي مظاهره کړې وي حمله وکړه چې په لسګونو کسانی وبجل. حکومت په دې ځپونکو عملیاتو کې د سرتیرو په شمول د وبجل شوو کسانو ارقام 100 یا خودلی خود د بشري حقوقو مدافع ډلو ویلي چې د تلفاتو شمیر سلګونو تنو ته رسیدي. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو خبرونه اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدل کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. په روانه خبرونه کې د امریکا په افغانستان ولسمشران یو ځل بیا د القاعده شبکې د ماتولو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ګډ هدف ټینګار وکړ. د افغانستان د ختیځو ولایتونو خلکو نن د ایران پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي
دا د ایدام حق چې دوی ورکړی هغه د حق نه لري چې د ایدام کې او که چیرې ایران دولت زموږ دا خبره ونه منله موږ خپل لاریون ایدام نه ورکړو.
د افغانستان د ځوانانو عمومي ټولنې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې د ځوانانو پر وړاندې ټینګار وکړ. دولتي مقامات شمنه کوي
د مدني ټولنې استادې فقيري د خزو استادې فقيري د معلولینو مایوبینو استادې فقيري په دې کې اکثرا ځوانان راځي.
په خونه لوی څارنوال جبر سپه چې تیره اونۍ پرې وسلوال حمله وشوه له دولته ګیله منده.
دا وړه مسئله نه وه. د افغانستان لوی څارنوالو ما حداقل په دولت باندې د دې حق درلوده دغه حمله یې که نور هیڅ نه وکړي باید غندلې وي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایي می استازی وایي د سخت دریځو کړیو او طالبانو مشرانو سره باید خبرې ونشي. نور ګڼ مطلب هم څېړو اورېدو ته راسره اوسئ.
خبرونه
خبرونه متحده ایالاتو ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر او همدارس د امریکا له مقاماتو سره د خغلی کرزی په خبرو او لیدونو کتن موضوع پیلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان سره د امریکا د پراخ او کلک شراکت ستاینه وکړه. ویل د او افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د القاعده د ماتولو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره په ګډ هدف ټینګار وکړ. په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته اوباما په یو خبري کانفرنس کې چې کرزی یې په خوا کې ولاړ و وویل امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی او دوی له ټولو امکاناتو څخه په استفادې هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. سیاسي کارپوهانو د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو خبرې مثبتې بللې او وایي چې دوی خبرې ښې وي خو تر دې هم مهم عمل دی. په دې اړه عصمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته اوباما په یوه خبري غونډه کې چې کرزی په خوا کې ولاړ و وویل امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی او دوی له ټولو امکاناتو څخه په استفادې هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. سیاسي کارپوهانو د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو خبرې مثبتې بللې او ویلې دي د دوی خبرې ښې وي خو تر دې هم مهم عمل دی. په واشنگتن کې د امریکا لپاره د پرمختګ انسټیټیوټ غړي برین کاتلوس او په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې له کرزی سره د اوباما د اړیکو شکول یوازې یو پیل دی. خلیلزاد وایي که حالات ښه شي فکر کوي چې د امریکا او کرزی د حکومتونو ترمنځ اړیکې هم ښه کیږي، خو که حالات خراب شي یا په خپل اوسني شکل پاتې شي بیا نو ممکن د دوی ترمنځ اړیکې بیا د پخوا په شان خراب شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل امریکایان ډیره قربانی ورکوي، دا طبیعي خبره ده چې ځینې وختونه اختلافات رامنځته کیږي، خو هغه وویل دغو اختلافاتو ته چې تیره میاشت کرزی له لویدیځ ضد څرګندونو وروسته راپورته شول تر ډیره حده خبری رسنیو لمن وهلې او هغه یې غټ شودلې دي. اوباما وویل
د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ راپورته شوی اختلافات ته اشاره باید وایم چې ډیرو دغو اختلافاتو ته لویه بڼه ورکړل شوې ده.
اوباما دا هم ویل دا خبرې د دوی لپاره یو فرصت و چې د ګډې ستراتیژۍ او هدفونو په اړه پرمختګونه یو ځل بیا وڅېړي. د وویل دوی دواړو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د اندازې په اړه چې له حکومت څخه د ملاتړ په خاطر د طالبانو د غندلو لپاره د عامو افغانانو په لاره کې ستر خنډ بلل کیږي د کرزی پر ژورې اندېښنې خبرې وکړي. اوباما وویل
موږ د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره فوق العاده اقدامات کړي دي او مالک کرزی سره په کتنه کې هغه ته یو ځل بیا ډاډ ورکړل چې متحده ایالات به له خپلو افغان او نړیوالو متحدانو سره په ګډه له ټولو امکاناتو څخه په استفادې چې زموږ په وس کې د کار واخلي تر څو د هغو اقداماتو چې افغانان زیانمنوي مخنیوی وکړي. په نهایت کې دا د افغانستان خلک دي چې ورسره کار کوي، تو دوی له وسلوالو طالبانو چې د بېګنا ملکي وګړو د وژنې د ډېرې برخې مسؤل دي خوندي کړو.
څکم دوونه وروسته به د کرزی حکومت په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې کوربوي چې په هغه کې به له طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه خبري وشي. دا په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د قمندانانو د بیرته جذبولو لپاره د حکومت د روغي جوړې د پلان دومړنی ګام دی. کرزی د ټیټې سطحې طالبان د افغانستان ځامن بولي او وایي
ناو دیر آر تاوزنز اف د طالبان who are not ideologically oriented.
په زرګونو طالبان شته چې دوی د ایديالوژي له مخې نه جنګي، القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او نه هم په هیڅ شکل د هغو بهرنیانو چې موږ ته ستونزې راولاړې کړي تر کنټرول لاندې دي. د دوی په زرګونو یې د هیواد ځامن دي چې د زور او ویرې او ځینې وختونه زموږ د ناسم چلند یا د هغو شرایطو له مخې چې نه دوی او نه موږ پرې کنټرول لرلی له طالبانو سره یو ځای شوي دي.
واشنگتن په دې اړه چې پر کوم شرایطو دی له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري وشي خپل اندېښنې بیان کړې دي. اوباما وویل چې کرزی ورته نن د دې بهیر د جزئیاتو په اړه رڼا واچوله. په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره د کرزی دا کتنه امریکا ته د هغه د څلور ورځني سفر په درېمه ورځ ترسره شوه. له کرزی سره په دې سفر کې د کابینې د غړیو او دولتي چارواکو یو پلاوی ملګری دی چې له خپلو امریکایي سیالانو سره د پوهنې، انرژۍ، کرهڼې او دفاعي چارو په ګډون پر بېلابېلو برخو خبرې وکړي. د هیریټیج فاونډیشن په نوم د تحقیقاتي مؤسسې لیزا کورټیس وایي څه چې دوی پرې سلا کړې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لوی هدف دی چې تر فساد او نورو مسایلو مهم دی. د دې خبرو د ایجنډا یو موضوع هم د اداري فساد مسله و چې واشنگتن غوښتل په دې برخه کې پرمختګونه وګوري، خو د هغې پالیسي له مخې چې سپین ماڼۍ د کرزي د سفر د مخه غوره کړې وه چې په عام محضر کې به د کرزي احترام ساتي، په دې اړه په خبري کانفرانس کې څه ونه ویل شول.
امریکا ته مو د ولس مشر حامد کرزي د سفر په اړه واوریدل چې نوموړي له امریکایي مقاماتو سره لیدنه کتنه کړې او دواړو خواوو دغه لیدنه کتنه او خبرې اترې ډېرې ګټورې بللې دي. همداراز کابل چاپ ورځپاڼو هم امریکا ته د ولس مشر کرزي د سفر په اړه تبصرې کړې دي، خو تر دې مخته یو بل رپورټ چې همدا اوس راورسېد هغه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره د کاندیدا نو د لومړني لیست خبرېدل دي چې اوس یې وړاندې کوو. د دې لیست له مخې له 2003 کسانو له ډلې نه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کاندید وو یوازې 2340 تنه په لومړني لیست کې شامل شوي دي. د دغه کمیسیون مشر فضل احمد مانوي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د کاندیدانو وروستی لیست به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څېړنو له بشپړېدو وروسته اعلان شي. امنیت بیا هم یو له هغو ستونزو څخه و چې دغه کمیسیون چارواکو پرې خپله اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه نور حال له کابله د حمید مومن په ریپورت کې وو.
د ولسی جرګې د کاندیدانو د لومړني لیست د اعلان ترڅنګ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو کسانو ته چې د ځینو نیمګړتیاو له کبله په دې لیست کې شامل کړی شوی نه دي یوه اونۍ وخت ورکړ چې د اعتراض په صورت کې د شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې را روانو انتخاباتو ته په ټول هیواد کې کابو 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي چې له دې ډلې نه 206 کسان د پلویانو په کارتونو کې د ستونزو له کبله له دې لیست نه غورځول شوی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي پنځمه پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې ممکن د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د سیړنو په مهال یو شمېر نور کسان هم د کاندیدانو له لیست نه وستل شي.
تنها مسله رسیدګي به موضوعی را کې ما انجام
دی وای هغه چې موږ سیړلې هغه یوازې د پلاویانو د کارتونو موضوع او پاتې شرایط چې یو کاندید باید ولري هغه د انتخاباتي شکایتونو د سیړنو د کمیسیون کار دی. کچېره ټاکل شوی چې یو شمېر کاندیدان له دغه لیست نه حذف شي دا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون واک دی. خاغلی مانوی ول چې د کاندیدانو په خپور شوی لومړنی لیست کې 308 مېرمنه او 3 کوچان هم شامل دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا د کاندیدانو د معلوماتو لپاره د لیست دوی په ویب پاڼه او په ټولو ولایتي دفترونو کې زړول شوی ده. تمه ده چې د ولسی جرګې د انتخابات د روان کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د مالي امکاناتو او امنیت نشوالی دوه هغه اساسي ستونزې وې چې د دغه کمیسیون د چارواکو لخوا پورته کېدلې. که څه هم اوس نړیوالې ټولنې د دغو انتخاباتو تمویل منلې خو امنیتي ستونزې لا هم پر ځای پرتې دي. خاغلی مانوي وویل چې په هغو سیمو کې به تر هغو د رای ورکولو صندوقونه کې نږدې چې د امنیت ډاډ نه وي ترلاسه کړی.
آن چې د روز اول گفتیم
دی وای هغه څه چې موږ په لومړی ورځ ویل په هغه ولاړیو او په هغه سیمو کې چې زموږ د کارکونکو سارونکو او رای ورکونکو ژوند خوندي نه وي موږ هلته د رای ورکولو صندوقونه نږدو. د امنیت د ساتلو دنده د امنیتي ځواکونو ده. دوی د موږ ته د امنیت ډاډ راکړي سو موږ په هغه سیمه کې انتخابات ترسره کړو. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه چې د انتخاباتو اصلي تمویلونکي دي د انتخاباتو په شفافیت ټینګار کوي خو کتونکي وایي تر هغو چې امنیتي ستونزې هوارې نشي په افغانستان کې د رڼو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول ګران بریخي. دا انتخابات چې ټاکل شوی و د روان کال په پسرلی کې ترسره شي د امنیتي او بودیجوي ستونزو له کبله وځنډول شو او وستمه ده چې د روان کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ
کې تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدل. مسپښین 2:19 دی. د ازادي رادیو کولای شي په انټرنیټ پانه کې هم اووري. په دې انټرنیټ پانه کې هغه مطلب چې ازادي رادیو په خبرونو کې خبريږي لوستلای هم شي. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده www.azadiradio.com. د خبرونه په پیل کې مو امریکا ته د ولس مشر کرزي او ورسره پلاوی د سفر په اړه او له امریکایي مقاماتو سره د دوی د خبرو اترو په اړه ریپورت واورید. کابل چاپ ورسپانو هم دا موضوع څېړلې ده او تبصرې پرې کړې. د دغو غنو پانه حمید مومند اړوي.
سرنوشت خپل لومړی مغړ سلیک د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ لیدنه ته ځانګړی کړی چې د ورسپاڼې په وینا خورا ګټوره وه. ورسپاڼې د دې لیدنې په اړه د دواړو مشرانو څرګندونې هم راغستې او لیکلې ده چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي او د افغانستان خپلواکۍ ته په درناوي سره د ولسمشر کرزي سره د واضح همکارۍ په دوام خبرې وشوې. ورسپاڼې په اجلا مطلب کې د سولې له ملي مشورتي جرګې نه د حزب اسلامي د مشروط ملاتړ خبر هم ورکړ او لیکلې چې حزب اسلامي د دې جرګې غړو ته د هیواد د راتلونکي په اړه د پریکړې د پوره واک د ورکول غوښتنه کړې. روسپل په خپل سر مقاله کې په بګرام کې د امریکایي ځواکونو د پټ زندان په موجودیت بحث کړی او هغه د امریکایي ترهګرۍ یوه بېلګه بللی ده. هیواد هم د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې د افغان او امریکایي مشرانو په لیدنې بحث کړی او درې تر څنګ چې د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدنې انځورونه خپاره کړي لیکلی چې باراک اوباما له افغانستان سره د امریکا د هر اړخیز غوس ملاتړ ژمنه تکرار کړې. روسپل خپله سر مقاله هم د لیدنې ته ځانګړی کړی او لیکلی ده چې دواړو لورو په دې لیدنه کې د امریکا او افغانستان ترمنځ په ټولو برخو کې د ستراتیژیکو اړیکو په پیاوړي کولو ټینګار وکړ. روسپل په افغانستان کې له قوانینو څخه د سرغړونې په مسلې هم بحث کړی او لیکلی چې د دې کار مخنیوي غوڅ اقدامات غواړي. رهنجات به لیکلی چې د افغان ولسمشر او د هغه د امریکایي سیال ترمنځ لیدنه چې د سپینې ماڼۍ په بیزوي سالون کې شوې په تیرو اتو کلونو او د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې بې ساري مهم وه. روسپانه د سولې د جرګې په اړه د افغان او امریکایي چارواکو څرګندونې هم راخستې چې پکې دا جرګه د سولې لپاره یو مناسب فرصت بلل شوی او د هغې ملاتړ شوی. روسپانه د برتانیې د بهرنیو چارو د نوي وزیر څرګندونې هم راخستې چې پکې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو له حضور نه ملاتړ څرګند شوی دی. په روسپانه کې د ښوونځیو د نجونو د مسمومولو پیښو ته په اشاره لیکل شوی چې افغان ولسمشر امنیتي چارواکو ته دنده سپارله چې د ښوونځیو د خوندي ساتلو لپاره جدي تدابیر ونیسي. وسیا به د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې د امریکا د ولسمشر د وینا دا ټکي راخستې چې د ولسمشر کرزي سره ښې اړیکې لري او د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی کوي. ورسپاڼه د باراک اوباما په حواله دا هم لیکلی چې یوازې په پوځي هڅو بریا ممکنه نه ده او دوی هڅه کوي سیاسي هڅې هم پیل کړي. ورسپاڼه په عین حال کې د افغانستان د امنیت د ملي شورا د خوشبیني هم راغستې چې ویلې ممکن یو زیات شمېر طالبان د سولې له پروګرام سره یو ځای شي. د ورسپاڼې هم د برتانیې د بهرنیو چارو د نوي وزیر څرګندونې راخستې او لیکلی ده چې افغانستان به د ده په کاري لومړیتوب کې ځای ولري. اسلام وانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونو تبصیرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې واشنگټن ته د افغان ولسمشر په سفر او له هغه په شوي تود هرکلی بحث کړی او لیکلی چې امریکا باید د یو دوست هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات تر ټینګېدو پورې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خو اسلام به د دواړو لورو ترمنځ شوو خبرو ته په اشاره لیکلی چې افغانستان او امریکا به اوږدمهاله ستراتیژیک ملګرتیا ولري. او افغانستان ټایمز هم امریکا ته د افغان ولسمشر په سفر بحث کړی او افغانستان په اړه د واشنگټن دریسه په اشاره دا پوښتنه کړې چې آیا اوباما د افغانستان لپاره یو واضح پلان لري او که څنګه. روسپانه په خپله سرمقاله کې د نادولتي موسسو په فعالیت بحث کړی او د دې کړنو ته په اشاره لیکلی چې د ادارې باید د مرستو په لګولو کې خورا حساب دی وي. او روسپانه خپل نننی کارتون په افغانستان کې د بیا رغونې روان بهیر ته ځانګړی کړی چې تر ډیره د دغو ادارو لخوا پر مخ وړل کیږي او پکې دا ښودل شوی چې د دوی کاري کیفیت خورا ټیټ دی.
وسم له ننګرهاره حال درکو چې هلته د ایران پر ضد یو مظاهره شوی خو د روانې خبرونې په اوږدو کې دا اوري چې آیا پاکستان تر نورو اسلامي هیوادو امریکا ته په ستر ګواښ بدل شوی او دا به هم واوري چې په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازی وایي د سختریزو کړیو او طالب مشرانو سره باید له خبرو کولو ډډ وشي. خو لومړی له ننګرهاره راپولرو د افغانستان د ختیځو ولایتونو زرګونو کسانو چې د همبستګۍ په نوم یو تنظیم راټول کړی و نن په جلال آباد کې د ایران پر ضد لوی لاریون وکړ. لاریون کوونکو د ایران پر ضد او د دغه هیواد د کورني اپوزیسیون په پلوي له دې عمله شعارونه ورکړل او نارې وهلې چې ایران په دې وروستیو کې لسګونه افغانان ناقانونه اعدام کړي او لسګونه نور ته اعدام انتظار وسی. داوود وفا له نور حال سره
د افغانستان د ختیځو څلور ولایتونو مظاهره کوونکو وغوښتل چې ایران دی د افغان بندیانو د اعدامولو لړۍ ودروي او بندیان د افغان دولت ته وسپاري. مظاهره کوونکو د ایران په ضد شعارونه هم ورکړل. یو مظاهره کوونکی ازادي رادیو ته ویل
نو ما عبدالحنان ده کونړ وسیدون کایم او موږ وزاده هیڅ به امبستګي دلارې چې د کونړ او نورستان او د لغمان او د جلال آباد چې په ایران کې تقریبا زمنګ درینیم زره کسان په اعدام باندې محکوم کړي او تقریبا د 90 نفر شهیدان کړي دی واخ راغلي او دون ظلم کوي چې مقصد دا ده چې هغه د پړي روپې هم د افغانانو نه غواړي تو ته دا یو بشري ظلم یې کړی دی او دا موږ غندو او د دې لپاره موږ مبارزه کوو لارینو ته ادامه ورکړي چې زمنګ د افغانانو باید خپل افغانستان کې محکمه شي هلته چې دغه کې دلته افغانستان ته دی راولېږي ډېر غټ ظلم په موږ باندې شروع دی باید د ایران سفارت ته ځو او د یونما دفتر ته ځو دا تقریبا 90 کسان ادان شوي دي باید د دې مقابل کې زمنګ د افغانانو 2 میلیونه تومن روپۍ اخیستي دي په بدل کې چې موږ تاسو ته مړی تسلیم
د ایران په ضد په مظاهره کې پلس هاو خزینه هم ګډون کړی وو دوه تنو یې ازادي راډیو ته وویل
ایران په دولت کې منکومیږي او ما بس پټک دی دا غي په ځت چاغه یو فاشست او استبداد او ظلم دغه دی او په دې نږدې ورځو کې یو 15 تنه نور روشن فکران چې دا غي په ځدو غي ادم کړی دي منګه غي غندو او غواړو چې لازم منګه خپل افغانان د خپل رئیس جمهور نه رئیس د خارجه نه رئیس د ماجرینو نه چې د سفاره سره خبرې وکړي او په جدي توګه باندې د دې د مشکل حل شي او زمونږ افغانان د خپل ملت ما بسونو ترې شي
منګه غواړو چې ایران دغه دغه خلک ته ادم کوم غدان کو چې ایران سره نور افغانانو یې دغه کې نور بس دي
هغه افغانان چې په ایران دولت ادم پر هغه ځو یق نه لري هغه باید افغانستان دولت ته اوس پاري چې افغانستان کوی کې او دغه د جزا ورکول د ادم حق چې دوی ورکړي هغه د حق نه لري چې د ادم کې او چې ایران دولت زموږ د خبره ونه منله موږ خپل لري او ادم ورکاو او همدا سيناريو
مظاهره کوونکي د جلال آباد خر په واټونو کې وګرځیدل او د ایران قونسلګری او د ملګرو ملتونو دفتر یې نماته پریکړه لیک وسپاره چې پکې ویل شوی وو که غوښتنه یې ونه منل شي نو بلارینونو ته دوام ورکوي
په ننګرهار کې مو د افغانستان د ختیځو ولایتونو د زرګونو خلکو د لاریون په اړه واوریدل شي نن یې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د ایران له دولت څخه یې غوښتل چې افغان بندیان دې په دغه هیواد کې نه اعدامه بلکې افغان دولت ته وسپاري همداراز نورستان اوسیدونکي په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو لړۍ غندي او له ایراني چارواکو غوښتنه کوي چې په خپلې پریکړې له سره غور وکړي روح الله انوري د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي
د نورستان یو تن قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت پر تلیفون ازادي رادیو ته ویل په ایران کې چې کوم په زرګونه افغان بندیان په اعدام محکوم شوی دا د اسلامي او نړیوالو قوانینو څرګند مخالفت ته او پای چې ایرانی واکمن پر مظلوم او بیوسو افغانانو د زړه سوی څخه کار واخلي
چې زموږ افغان باید زموږ خپل ملت سوال کوي چې هغه چا د مخالفت د ایران د حکومت قوانینو په اساس شوی باید د بشر د حقوقو یا د افغانستان د قوانینو لاندې محاکمه شي نه دا چې زموږ مهاجرین چې د مجبوریت نه ایران ته پراوړې ده او هلته په داسې بېرحمانه شکل مجازات کېږي دا خو د ټولو بشري نورمونو مخالفت یو عمل دی چې زموږ د افغان بېچاره ولس سره کېږي موږ د خپل حکومت نه همدا غواړو په جدیت سره د دغه موضوع تعقیب وکړي او دا زموږ بیچاره مهاجرین په پردي ملکونو کې دغه سبیره خلکو ته وښودل شي
د نورستان د ولایتي شورا پوخانی رئیس مولوی تاج محمد وای کچیرته ایرانی چارواکي اسلامي او نړیوالو قوانینو ته احترام کوي نو ورته په کار دي چې د بندي افغانانو د اعدامونو لړۍ ودروي همدارنګ افغان دولت ته لازمه ده چې د ایران له حکومت څخه د خپل هیوادوالو د اعدامولو د لاملونو په اړه وپوښتي دا سینه چې د افغانانو د اواز د غلي کولو او په افغاني خبري رسنیو د ایران پر خلاف د کیدونکو مظاهرو د راپورونو پر نشرولو بندیزونه ولګوي د یدونې ورده چې د کومي ورسخه په ایران کې د 3000 افغاني بندیانو د اعدامولو په اړه خبري رسنیو کې خبرونه خپاره شوي او د یو شمیر اعدام شوو افغانانو جسدونه افغانستان ته راوړل شوي له هماغې ورسخه د هیواد په مرکز ولایتونو کې مظاهرې او غونډې شوي چې پکې د ایران لخوا د اعدامونو پریکړه غندلې خو د دې پر ځای چې افغان چارواکي د اعدام شوو کسانو د خپلوانو ژړا او فریاد واوري او له ایران څخه د اعدام شوو او اعدام کیدونکو هیوادوالو پوښتنه وکړي. خو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په افغاني خبری رسنیو د ایران پر خلاف د کیدونکو مظاهرو د خبرونو پر خپرولو بندیز لګول کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ لازادي راډیو او ری په روانه خبرونه کې د خوست ګڼو قومي مشرانو د سرګندونو په اړه ریپورت لرو چې په دغه ولایت کې د زده کوونکو او ملکی وګړو پر مرګ شوبلې اندېښنه څرګنده کړې. همداراز ریپورت هم در اورو چې د برېټانیا نوي صدر اعظم د امریکا ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د سختریزو په وړاندې په مبارزه کې د برېټانیا په ژمنو ودرېږي. بلورته نن د پنځشنبې ورځ او له درېو پنځو بجو پورې د ازادۍ په سپو کې د رمواج ازادۍ خبرونه په مستقیم ډول خبریږي. د خبرونې کوربه به وروسته موږ ته ووایي چې په دې خبرونه کې په کومې موضوع بس کیږي. خو همدا شېبه دوه بجې او دېرش دقیقې د فریده هوډ سیفي په سټډیو کې د مهمو خبرونو له لنډی سره.
افغان ولسمشر په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس لغړو سره د افغانستان پر امنیت او نورو مسایلو خبرې وکړي. د کندوز او هلمند چارواکي وایي چې په خپل ولایتونو کې 28 وسلوال طالبان وژلي او نږدې 50 نور نیول شوي دي. د مسکو یوې محکمې یو روسي متحد ایالاتو ته د مخفي معلوماتو د ورکولو په خاطر په 4 کاله بند محکوم کړ. د روسیې د سایبیریا د ډبرو د سکرو په کان کې د شنبې د ورځې د 214 په ترڅ کې د تلفاتو شمیر شپږ شپېتو ته اوچت شو او څلیرویشت نور لا هم په کان کې بند پاتې دي. د روسیې په داغستان کې نن اته تنه هغه مهال ووژل شول چې د پولیسو یو کاروان د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د بریتانیا نوی صدر اعظم نن د خپل ائتلافي حکومت د لومړنۍ غونډې مشري کوي. حالاً نن د هغو لکترلګه یو شپېتو قربانیانو ویر کوي چې پرون د لیبیا مرکز ته نږدې په دښته کې د الوتکې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. او د قرغزستان د لرې کړی شوي ولسمشر قربان بیګ باکیوف پلویانو نن د دې هېواد په جنوبي ښار اوش کې حکومتي ودانۍ تر کنټرول لاندې راوستې. مظاهره کوونکو د باکیوف د بیرته راتلو او د دې سیمې د والي د بیرته مقررۍ غوښتنه کوله. باکیوف تېره میاشت تر سختو مظاهرو وروسته بیلاروس ته ولاړ.
اګل ازادۍ رادیو اوري 2:22 دقیقې دي. پر کورونا یو موضوعات لومړی درته ریپورتونه لرو، خو سیمیز او نړیوال موضوعات به هم وسیړو. د افغانستان د ځوانانو عمومي ټولنه وایي دوی د سولې له ملي مشورتي جرګې څخه په ټینګ ملاتړ کوي، خو باید په دې جرګه کې د ځوانانو په ګډون د ټولو اقشارو استازي برخه ولري. د ځوانانو د عمومي ټولنې مسؤلینو نن په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې وویل دوی په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي تر څو د جګړو مخه په افغانستان کې ونیورشي. په عین حال کې د سولې د ملي مشورتي جرګې چارواکي وایي دوی به د ځوانانو په ګډون د سولې په جوړیدونکي ملي مشورتي جرګې کې د 13 کټګوریو استازیو ته برخه ورکړي. په دې اړه پام کړئ د ازادۍ رادیو د خبریال راپور ته.
په داسې حال کې چې د سولې د ملي مشورتي جرګې جوړېدو ته له هر پلوه تیاری نیول شوی، د افغانستان د ځوانانو عمومي ټولنه هم په دې جرګې کې د پوره ونډې غوښتنه کوي. د ځوانانو عمومي ټولنه د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې نمایندګۍ او سلګونه تنه غړي لري. د دې ټولنې مشر غلام داود شایق د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر تکړه ورزشکارو ځوانانو په ستاین غونډه کې وویل چې په افغانستان کې په جګړو کې تر ډېره ځوانان قرباني کیږي او دوی تر بل هر چا د سولې د ټینګ غوښتون کې دي. خاغلی شایخ سرګند کړه چې د افغانستان د ځوانانو ټولنه د سولې له ملي مشورتي جرګې څخه په ټینګ ملاتړ کوي. خو د دې جرګې د بریا لپاره باید د نورو اقشارو ترڅنګ ځوانانو ته هم په جرګه کې پوره برخه ورکړی شي.
ما در حالی که از این گزینه جدا حمایت میکنیم.
موږ په داسې حال کې چې د سولې د ملي مشورتي جرګې له جوړېدلو څخه په ټینګه ملاتړ کوو، تمه لرو چې د ځوانانو، د ټولنیزو سازمانونو، د استادانو، محصلینو، سیاسي ګوندونو او د هر هغه سازمان د استادو ګډون پکې په پام کې ونیول شي چې د افغانستان د ارامۍ، پرمختګ او ودې لپاره هلې ځلې کوي.
د اونجا مد نظر گرفته شوه.
ټاکل شوې ده د سولې ملي مشورتي جرګه نږدې یوه میاشت وروسته په کابل کې جوړه شي. د دې جرګې چارواکي وایي چې د سولې په ملي مشورتي جرګې کې به د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه کابو 1500 تنه برخه واخلي او دوی به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبراترو په میکانیزم او څرنګوالي بحث وکړي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د خبرونو او عامه اړیکو رئیس عبدالقادر زازی د افغانستان د ځوانانو د ټولنې په غونډه کې وویل چې په دې جرګې کې به د ښځو او مدني ټولنو په ګډون د 1500 کټګوریو استازي برخه واخلي. د ښاغلي زازی په خبره ځوانان هم کولای شي له مرکز او ولایتونو څخه په دې جرګې کې په پراخه سطحه ګډون وکړي.
د مدني ټولنو استازي پکې دي، د ښځو استازي پکې دي، د معلولینو معیوبینو استازي پکې دي. په دې کې اکثرا ځوانان راځي، په دې کې سن نه ده معلوم. که چېرته د خپل ولسوالۍ کې موافقه ځواني او وتوانېدلی شي چې راشي جرګې ته، د سولې ملي مشورتي جرګه هغې سره هېڅ کوم مشکل نه لري راتللی شي. د سولې ملي مشورتي جرګې کې به ډېری ځوانان هم ونډه ولري.
د سولې د ملي مشورتي جرګې چارواکي وایي چې د جرګې ته طالبان او د دولت نور وسلوال مخالفین نه دي بلل شوي، ځکه چې په دې جرګې کې د دغو مخالفو ډلو د پخلا کولو لارې چارې لټول کیږي او وروسته به د یوې پریکړې په بڼه عملي شي. په عین حال کې امریکا او نړیوالې ټولنې هم د سولې د ملي مشورتي جرګې له جوړېدو څخه هرکلی کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ماښام له جمهور رئیس کرزي سره په واشنګټن کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې او سبا د ټینګښت لپاره د هر ډول سیاسي هلو ځلو ټینګ ملاتړ کوي.
تاسې ازادي رادیو په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام 100.15 څپه اوریدل شي. په روانه خبرونه کې د په ملګرو ملتونو کې د روسي د دایمي سفیر ویتالي چورکین څرګندونې در اورو چې وایي باید له سختریزو او طالبانو سره د سولې خبرې ونشي. لومړی هم د افغانستان اړوند رپورټونه. د خوست ګنشمیر قومي مشرانو پرون په دې ولایت کې په وروستیو بمی چودونو کې د لسکونو ښوونکو، زده کوونکو او نورو ملکي وګړو پر مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړه. په دې غونډه کې چې د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا په نوښت جوړه شوې وه، له امنیتي چارواکو غوښتنه وشوه چې د دې خونډیو پیښو عاملان ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د دې غونډې له جرایانه دا راپور برابر کړی.
د غونډې ډېرې ګډونوالو په خپلو ویناو څرګندونو کې د خوست د صدیق روحي پولیسا او د ښار دننه وروستۍ بمې چاودنې چې په لړ کې د ښوونکو او زده کوونکو په ګډون تر 15 زیات بېګنا ملکي وګړي مړه او ټپیان شول او په لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې په سختو ټکو سره وغندلې او دا کار یو اسلامي ضد او بشري ضد عمل وباله. ویناوالو پر محلي چارواکو غږ وکړ چې د قومونو سره په سلا او مشوره دې په سیمه کې د دا ډول ناوړو پېښو د تکرار په مخنیوي کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. قومي مشرانو وویل کچېرې حالات په همدې ډول ادامه پیدا کړي او امنیتي ځواکونه د خلکو د ژوند او امنیت د خوندیتوب لور ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو کېدای شي دولتي چارواکي د قومونو او ولسونو په منځ کې خپل اوسنی باور د لاسه ورکړي. په دې لړ کې د خوست د قومونو د پیوستون شورا مشر غزي نواستنی داسې وویل:
څو وخت مخکې په خوست کې آرامي وه، اوس د درې ورځې کې یو څه چاودنه رامنځته شوې دي. موږ ټول قومونه په دې باندې ډېر خوشینه یو، دا غندو، خصوصا هغه پېښه چې په پولیسا کې په زده کوونکو باندې کوین خلاص شو. دا د وطن د سولې د انسانیت دښمنانو کار و، موږ د سخت غندو، ځکه معاصری زده کوونکي د معصوم خلک دي، بنګونه خلک دي، د زده کړې کوي، دغه بند حملات په علم باندې حمله دوه مخپټول هغه خلکو باندې چې هر څوک د رقم حمله کې چې مکتبونه د منځوري جمعتون د منځوري یا قومونه د خولسونه عام ولس د منځوري یا په دوکانونو مارکیټونو کې مینونه خوي مخ په یې خلکو باندې دغه کوي چې خپل خدای نه ویریږي که مسلمانان وي. نه داسې دغه د مسلمانۍ د انسانیت عمل نه دی. مخ قومونه ولسونه د تعمدایو د خپل عمش تمنای د خپل مکتبونو ستره د پاره د بازارونو د ولسونو ستره د پاره مخ خپل په دین لار کې وخ مسره هر څوک چې امن ته سولې ته کار کوي موږ سره همکار یو. نه دغه خوشینی وین کې پېکا موږ غندو.
قومي مشرانو ویل د سره سره چې د خود مرکزی برخه ولسوالیو کې د امنیتی ځواکونو او سوالو مخالفینو ترمنځ مخه مخ جګړو ویره نه لیدل کیږي، خو په سیمه کې ورستۍ وبمې چاودنو، سړو تختونو او د بیګونا ملکی وګړو د وژنو د پېخو زیاتوالي خلک سخت په اندېښنه کې کړی دي. دوی زیاته کړه امنیتی مسولین د امنیت د ټینګښت او د روانو امنیو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته نه کړي، نو د دې ویرشته چې د سیمه حالات نور هم ترنګلی شي. د خوست بکرخیل د قوم پاستازیتوب قومي مشر پاچخان بکرخیل د خپل وینا په لړ کې مرکزی دولت ته وړاندیز وکړ که غواړي په هیواد کې سوله او ثبات رامنځته او اوسنۍ ناخوالې له منځه لاړې شي نو په پوره اخلاص سره دې په افغاني دود د جرګو د لارې د دولت وسلوال مخالفین د خبرو میز ته راوبولي.
په خوست کې په دې څو ورځو کې نمنۍ زیاتې شوي دي، بمي چاودنې زیاتې شوي دي، نو د دې د خاطر ټول ولس مایوسه ده، ولس خفه ده. موږ د مرکزی دولت نه دا غوښتنه کوو چې په هر حالت وي باید د مخالفینو سره د خبرې وشي، هغه داسې خبرې چې په رښتیا خبرې وي، قومو ته د پراخ صلاحیت ورکړی شي تر څو قومونه قومي سپینګیري مشران په دې وتوانېږي چې طالبان سوله ییزې لارې ته راوبولي او اطمینانی خبرې د دوی سره وشي. تېرو څو کلونو کې د دولت عمده غوښتنې دي چې موږ د مخالفینو سره خبرې کوو، خو متاسفانه چې دا صرف خبرې دي، جدي اقدام نشته. دا اوسنۍ جرګه چې کومه په کابل کې د امن په نام جوړیږي، دې ته ټول ولسونه خوښ دي. موږ ټول د دې جرګې نه کلک ملاتړی کوو، خو په هغه صورت کې چې هغه مخالفین چې د افغانستان دولت سره په جګړه بوخت دي واقعیا د هغو مشران رو بلل شي، د هغوی سرونه په امن کې وي، د تور لیس نه وبسل شي، هغه راشي موږ سره په دې جرګه کې ګډون وکړي، نو انشاءالله امکان شته څه نه څه چې افغانستان کې به د دې بدبختیو نمنۍ مخه ونیول شي.
د امنیتي حالاتو په اړه د خوست قومي مشرانو اندېښنې په داسې حال کې په ډاګه کیږي چې اخوا د همدې ورځې په سهار د پکتیکا ولایت د یخیلو په ولسوالۍ کې په یو بمي چاودنه کې 15 تنه ځایي اوسېدونکي ټپیان شوي. د ولی ویان مخلص افغان وایي پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې د دولت وسلوالو مخالفینو د ولسوالۍ په ښارګوټي کې د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک ځای کې په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد وچاول. طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې چاودنه د پولیسو د قراول مخې ته رامنځته شوي چې له امله یې د پولیسو 15 تنه سرتېري وژل شوي دي. خو د ولی ویان د طالبانو خبره ناسمه وبلله او ویل چې د پېښې ټول ټپیان ملکي وګړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زمنګ غږ لزادي رادیو او ریډیو په چيو یو څلويخت دقیقې دي. په روانه خبرونه کې د امریکا ولسمشر ته د بریتانیا د نوي صدر اعظم له ډاډه خبرې کوي چې وایي په افغانستان کې به د سختریزو په وړاندې په مبارزه کې د بریتانیا په ژمنو ودرېږي. همدارس د دغه هیواد د بهرنیو چارو نوي وزیر هم ویلي چې د کار لومړیتوب د افغانستان مسله وي. دا رپورټ لرو. همدارس دا رپورټ به هم واوري چې آیا پاکستان تر نورو اسلامي هیوادو امریکا ته په تر ګواخ بدل شوی. خو لومړی نور رپورټونه. رپورټونه وایي وسلوالو مخالفانو د مرکزی بغلان په ولسوالۍ حمله کړې ده. نو تفصیل سیمې د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد صحیح موروي.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ نه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل کیږي چې تیره شپه پرې د دولت د مخالفینو لخوا برید شوی دی چې مرګ ژوبلې رامنځته کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه سهار ازادۍ راډیو ته په تلیفون کې د خپل لوري څخه د ولسوالۍ پر مرکز باندې دغه وسلوال برید تایید کړ. زیاته کړه چې په دې برید کې یې د دولت څلور تنه پولیس وژلي او دوه تنه نورې ټپیان کړي دي، او دغه راز زیاتوي چې اتمی له وسله یې هم غنیمت کړې ده. خو کله مو چې د دغه حمله په اړه د مرکزی بغلان له ولسوال جنرال امیر ګل څخه پوښتنه طرحه کړه، د دغه حمله او دغه مرګ ژوبلې د مقابل لوري یو تش خوب وباله داسې وویل.
مشکل نشته بخی ایس پروان که پرون رو خواهی به گوش امنیت بخی درسته ایس خبر نشته جا باید تم خوب بلده.
دی یادونه وړ ده چې د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شاوخوا دوه ونۍ د مخه پراخ پوځي عملیات تر سره شوې دي، او ویل کیږي چې دولتي ځواکونه په دې توانېدلې دي په هغو ځایونو کې امنیتي پوستې ودروي چې د ولسوالۍ امنیت ترې په خطر کې وو. له همدې امله له شاوخوا دوه ونۍ راهیسې دغه ولسوالۍ ته د پخوا په خلاف یوه نسبي کراري راګرځېدلې ده.
د مرکزی بغلان په ولسوالۍ مو د یوې حمله په اړه واوریدل چې مرګ ژوبلې هم درلوده. بل لور ته لوی څارنوال عبدالجبار ثابت وایي تېره اونۍ د دولت وسلوالو مخالفانو د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ په تور غره سیمه کې پر ده حمله وکړه چې په نتیجه کې د له څو تنو نورو سره وژغورل شو، خو د نوموړي څلور ملګري او خپلوان یې وسلوالو مخالفانو له ځانه سره بیولې دي. ښاغلی ثابت وایي دولت د دې هیڅ پوښتنه ونه کړه او د امنیت په تامین کې غفلت کوي. له پخواني لوی څارنوال جبار ثابت سره د ازادۍ راډیو خبریال داود وفا مرکه کړې ده.
ثابت سپتی رونه په تاسو باندې وسلوال بریټ شوی وو کوای چې دغه بریټ په وړاندې د افغانستان د حکومت خبرګون څو آیا ستاسو هغه نیول شوی ملګری بیرته خوشی کړل او ستاسو پښتنه وکړه
تاسو خبره ما باندې 13 پنځشنبه د تور غروپ یو سیمه کې زمونږ د سیمه د لیدل لپاره د څو کسانو ورګړو سره تللو د دولت وسلوالو مخالفینو حمله وکړه داسې څوک د خلک طالب وو یا غیر طالب وو هر څوک سره باندې حمله وکړه خو د الله جل جلاله خاص یو لطف سے دمن پڈل کی چوک ونو دل سول پمنگ باند دادی وسوی پمنگ باند ادی پیکا ضربی وسوی او پنتیجه کی یو تعداد کسان سے تقریبا داسی ام سے شپک یا و کسان منگ را خلاص او دمن سلور کسان دوی ونو دا وڑا مسئلہ نواز دا غټه مسئلہ و د افغانستان لوی سارن والوم ما د مملکت په صداقت کار کړي ما په دې مملکت کې غلن ویلی ما په دې مملکت کې رشوت خورنی ویلی ما په دې مملکت کې د ظالمانو سره پنجه نرم کړي ما هدا عقل په دولت باندې د دې حق درلوده د ماده تیرو خدماتو په وجه دغه حمله کنور هیڅ نو کړی دغه حمله باید غندره وي مګر دولت متاسفانه تر اوسه پورې دغه حمله هم نه د غندلې دا هم نه دی ویلي چې افغانستان په خوانی لوی سارنوال باندې فلانی باندې د دولت د مخالفینو لخوا حمله وسوه او موږ دغه حمله غندو لکه په نورو قضایا او کیسې کې تاسو دا اوري مګر زه نه پیګم چې دا ولی دا ما باندې دغه حمله تا چاونه غندله راغلو په دې ارتباط سي دولت نور څه اقدامات کړي کنه دغه الکان د ماده مرګر له ډلې ونیول دغه الکان د افغانستان اتباع دي دا د بهر نه نه دی راغلي دغه الکان د اساسي قانون د احکام له مخې په دولت باندې حق لري چې دوی د ژوند د ساتلو لپاره باید اقدامات وکړي دولت تر اوسه پورې په دې باندې کې هدا عقل ما سره تماس نه دی نیولی سیدو خلکو سرنوشت څنګه سو دا به څنګه راخلاصيږي دا د مخالفینو په لاس کې پراته دي تر اوسه پورې دولت باید په دې کې سولېز اقدامات کړی وای د مثال په ډول مذاکره باید ورسره شوی دی خلکو سره مثلا دوی ته باید پیشنهادونه باید شوی وای چې د الکان را خوشی شي
ثابت سپ تاسو یې فکر کوي چې تاسو باندې دغه شوی برید مخالفینو د خوانه شوی دی هغه مخالفین چې د حکومت مخالفین هم دي او کنه هغه زورواکان چې تاسو د خپل دولتي دندې په وخت کې دوی د قانون منګولو تراکش کړي وو دا د غوی د خوانه د تاسو نظر په دې اړه څه دی
نه دا د دولت مخالفین دي دا زورواکان نه دي دا خلک دي چې دولت په خلاف وصله خفسه او د دولت په خلاف جنگي کې اول خدوی باید په ما باندې حمله نه وکړي ځکه زه اوس دولتي چارواکی نه یم زه یو ډیر عادي سړی یم وینه دوه دونیم کال کېږي چې زه کار لري سویم زه یو دی خان یم اوس زه یو عادي فرد یم مګر دا چې ما سبق په اعتبار زه یو وخت دولتي چارواکی وم دوی په ما باندې حمله وکړه او دا فقط هغه خلک دي چې دولت په مقابل کې جنگيږي او دوی په خپل په دې باندې اعتراف کړي سدا د دولت مخالفین دي دا هغه څوک نه دي چې ما باندې ان کړي وو زندان ته مې چولې او هغه راځک سوي دي او په ما حمله کړي اما دا خبره زه نه ردوم چې دغه سي خلکو هم یو دوه کسان استه شاید پولیسو به تر اوسه پورې پنه کړي چې دا راپور ورکړي چې دغه سړی په فلاني ورځ د خپل مرګرو سره د میلی ساتيري لپاره د تور غره دغه برخه ته ورځي دا راپور ز فکر کوم دوی ته ورغل سوې
مخالفین او هغه کسانو چې دا خلک نیول یو بندیان کړی دا غي تاسو سره اړیکه نیولې د چې دوی پیسې غواړي که دوی ستاسو د مخکنی او قانوني هاسو په مخالفت او په خبرګون کې دا کار کړی دی د ستاسو استعمالو شوی
دوی پیسې نه غواړي ما سره مستقیم تماس د خلکو نه نیولې اما د دوه الکانو له فامیلونو سره تماس نیولې او هغه ته ویل دي زه ورته هودلې ما سدای د منګ ته بندیان را خوشی کی او منګه وتا سي خوشی کو نو ما تول فګوري که زه هم تاسو نه ولای وای د ما مقابل کې به دولت تاسو ته یو مګک هم نه وای در خوشی کړي د ما سم توجه سوی څه خاصه بندي نو د ما په خپل باندې دولت چیرته دا کار کوي چې اوس چیرته لاړ سم سره خبر وکم او ورته وایم چې تاسو فلانه بندي ور خوشی کړي د دولت شاید دا پالیسی هم نه یې چې تبادله د بندیانو کې که څه هم په ډیرو مواردو کې کړي خو مګر د ما په خپل دا کار نه کوي ما دا خبره دغه د کوم څوک سي بندیان دي د ما خپلوان هم پکې دي دوه کسان مې دي ما ما زمين دي ویني او ته ما دا خبره کړي چې تاسو په دې پیګ دیو بیچاره سره د ما په خپل باندې دولت چیرته باندې امنه تبادله کوي دولت صرف دومره هم ونه کړس یو چارواکی راغلی وای د ما پوښتنه کړې وای چې ته په کوم حالت کې ته زخمی سوی ته کوم کومک ته ضرورت لري دغه خلک چې بندیان دي په دې باره کې تاسو څه اقدام کړی منګ څه کولای شو دا زه ډیر د تاسف ور بولم زه د دولت وظیفه بولم چې دغه خلکو پر اخلاصولو کې باید د منګ سره همکاري وکړي
له پخوانی څرنوال عبدالجبار ثابت سره مو پر د تیرې اونۍ د شوي وسلوالې حملې په اړه مرکه واورېده چې وایي دولت تر دې حملې وروسته نه د ده په اړه او نه هم د هغو نیول شویو څلور کسانو په هکله پوښتنه کړې چې تر اوسه هم له وسلوالو مخالفانو سره بندیان دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو ازادي رادیو اوري 2 بجې او 9:30 دی. په روانه خبرونه کې دا در اورو چې آیا پاکستان تر نورو اسلامي هیوادو امریکا ته په ستر ګواښ بدل شوی او دا هم اوري چې په ملګرو ملتونو کې د روسي دایمي استازي وایي له سخت دریځو کړیو او طالب مشرانو سره باید له اړیکو او خبرو ډډه وشي. د برېټانیا نوی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د امریکا ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سخت دریځو په وړاندې په مبارزه کې د برېټانیا په ژمنو ودرېږي. پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر هم وویل چې د کار لومړیتوب د افغانستان مسله وي. د امریکا او برېټانیا د مشرانو د خبرو په باب نور جزئیات عصمت څرونه وروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې د ته د برېټانیا نوی صدر اعظم ډیوډ کامرون اطمینان ورکړی چې برېټانیا به همغه راز په افغانستان کې د افراطیانو په وړاندې خپل ماموریت تشمنه وي چې تر اوسه پورې و. ولسمشر باراک اوباما لومړنی مشر و چې د سې شنبه په ورځ ډیوډ کامرون ته ټلیفون وکړ او هغه ته د صدر اعظم مبارکي وویل. ولسمشر اوباما پرون د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل کامرون بیل دی چې زه ورته یادونه وکړم په افغانستان کې زموږ د ستراتیژۍ یادونه وکړه. د شاغلی کامرون محافظه کار ګوند د می د شپږمې نیټې له پارلماني انتخاباتو وروسته د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له لیبرال دیموکرات ګوند سره ائتلاف کړی او په دې ډول دوړو خو د کارګر ګوند 14 کلنه واکمنی پای ته ورسوله. خو دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې په برېټانیا کې ائتلافي حکومت جوړیږي. د برېټانیا او امریکا مشرانو همداراز په خپلو خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر خاصو او فوقالعاده اړیکو ټینګار وکاوه چې له اشخاصو او د هیوادونو له لومړۍ درجه مشرانو پورته دي. پرون د صدر اعظم کامرون له لوري د بهرنیو چارو نوي نومول شوي وزیر ویلیام هاګ چې هغه هم د محافظه کار ګوند غړی دی وویل چې د ده د کار اصلي لومړیتوب به افغانستان وي. ویلیام هاګ د لندن سکای نیوز تلویزیون ته وویل په بهرنیو چارو وزارت کې افغانستان زما د کار تر ټولو فوري لومړیتوب دی چې په دې باب ډاډ ترلاسه کړو چې څه په افغانستان کې تیریږي پر هغه کنټرول ولرو او زه پوهیږم چې دا موضوع به زموږ ډیر وخت انرژي او هلو ځلو ته اړتیا ولري. موږ دلته یو لړ سیاسي هلې ځلې کوو خو اصلي هلې ځلې هلته د جنگ په میدان کې دي.
د برېټانیا نوی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ډاډ ورکړی چې هیواد به په افغانستان کې د سخت دریځو په وړاندې مبارزه کې ژمن پاتې وي. بلور ته په ملګرو ملتونو کې د روسي دایمي استازي وایي چې د سخت دریځو کړیو او طالب مشرانو سره باید اړیکې ټینګې نشي او هغه کسان چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي نمونه دې له لیسټه ونویسل شي. نور تفصیل له مسکو د فرید عمر پر لیګلی ریپورت کې باوري.
روسیا وای په افغانستان او لدغه هیواد نه بهر د طالبانو د غرزنګ د ترهګری فعالیتونو زیاتوالی د دوی د اندیشنې سبب ګرځېدلې دي او د ټولو هیوادونو څخه غوښتي چې دغو کسانو په وړاندې چې د ملګرو ملتونو لخوا په تور لیست کې نیول شوی او د فعالیت بندیز پر لګول شوی عملی ګامونه اوچت کړي. دا مطلب د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د روسیې دایمي استازي ویتالی چورکین د دغه سازمان په غونډه کې څرګند کړی دی. د روسیې دایمي استازي وایي د افراطي کړیو سره تماس ټینګول یو خطرناک کار دی. د خپلو خبرو په ترڅ کې نړیوال ټولنې ته خبرداري ورکړ چې د افراطي کړیو او د طالبانو د مشرانو سره باید ارتباط ټینګ نسی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي سره د خبرو اترو پر مهال د هغو طالبانو څخه چې د القاعده سره اړیکې پرې کوي د خبرو اترو ارکلی کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویتالی چورکین وایي موږ ټول د ترهګرو د ترهګریزو فعالیتونو شاهدان یو. دوی اوس هم خپلو شومو فعالیتونو ته دوام ورکوي. ده د بېلګې په توګه د مسکو په میتروګانو کې د وروستیو خونړیو پیښو یادونه وکړه چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله. دوی وایي د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه باید د ملګرو ملتونو 1024 لمبر پریکړه لیک عملي سي. دوی وایي د القاعدې او طالبانو د نفوس څخه ورځ تر بلې پراخیږي او په دې اړه باید جدي اقدامات وسي. ویتالی چورکین وایي
считаем опасными попытки установления политических контактов с лидерами экстремистов.
Да и фрати кардиусер тамас ау я эртибат тингавол зима па акида хатарна карды ау дада мульгуру милятуну да бандизуну цаха мухалиф дай дай вай пулу хивадуну табалана урком дуго касану порданды че да мульгуру милятуну лаква при бандиз лагавол шауи ау нубуна я патур лис киди байт па дакика туга дага прекралик амали кри. Витали Чуркин вай па мухталифу вахтуну ки да руги джори да шан урандиз زونه د پینتاګون د افغانستان د مشرانو او همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخوانی ځانګړي استازي قائدې لخوا وړاندې شوې دي. فرید عمر د ازادي رادیو مسکو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو دا نن د پنځم پیر ز وړاندې مو وویل چې ل دریو تر پنځو پجو پورې د ازادي په څپو کې ترام واجه ازادي خبرونه په مستقیم ډول خبريږي. د خبرونه کوربه د ډیر مشغول ته لامل استډیو ته ونشر کړی چې راشي. خو وویل چې د نن ورځې باس امریکا ته د ولسمشر حمید کرزي او له امریکایي مقامات سره د نوموړي په خبرو او بحثونو راڅرخي. نو قدرمنو دوستانو له دریو تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په سپو کې خبرونه مه هیروئ. که پوښتنې لري د ښاغلي کرزي د سفر په اړه امریکا ته او یا د هغه د لاسته راوړنو په اړه نو سټډیو ته له راغلو میلمنو څخه پوښتنې کولی شئ او ځوابونه هم اوریدی شئ. خو د دې پروګرام د اوریدل مه هیروئ. اوس هم 2:55 دقیقې دي. د روانې خبرونې وروستۍ موضوع راخلو. پاکستان تر نورو اسلامي هیوادو امریکا ته په ستر ګواښ بدل شوی دی. دغه هیواد ولې په یو تهدید اوښتی او څرنګه سمیدای شي؟ یوې امریکایي ورځپاڼې دا حکم کړی او دې پوښتنو ته یې د ځواب موندلو هڅه کړې ده. له احمد شبری اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که چیرته موږ غواړو چې د نیویارک ښار ټایمز چوک خوندي وي نو دې ته اړتیا لرو چې له پاکستان سره مرسته وکړو او دغه هیواد هم مسون کړو. له تیرو 2 لسیزو را په دې خوا په نړیواله کچه په تروریستي پیښو کې هغه کسان لاس لري چې په یو ډول له پاکستان سره رابطه لري. که په نیویارک او واشنګټن کې تروریستي بریدونه شوي یا د هند په پارلمان برید شوی یا هم وړم کال په ممبئی کې د یهودانو پر مرکز حمله شوي یا په لندن کې په 2015 کې چاودنې شوي او یا هم په نویمې لسیزې کې په نړیواله سطحه تروریستي بریدونه شوي دي، په یو ډول نه یو ډول هغو کسانو کړي دي چې یا په پاکستان کې سیشیدلي یا دغه هیواد ته تللي او یا هم په پاکستان کې له کومې ډلې سره اړیکې لرلې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا که دغو پیښو ته ځیر شو نو د نیویارک په ټایمز چوک کې د موټر بم په وروستۍ ناکامه بمې چاودنه کې دا د تعجب وړ خبره نه ده چې پاکستاني ولاسله امریکایي فیصل شاهزاد یې د ترسره کولو هڅه وکړي. ورځپاڼه بیا پوښتنه کوي ولې د امریکا یو متحد هیواد تر لبنان، سوریه، عراق او مصر چې د مسلمانانو اصلي مرکزونه دي امریکا ته په سترګواښ بدلی شي او ولې دغه متحد هیواد د ایران تر حکومت او د غزه او لویدیځ غاړې تر خلکو امریکا ته ډیر تهدید متوجه کوي. نیویارک ټایمز دې پوښتنې ته دا ځواب لیکي چې په بیایمې او اتیایمې میلادي لسیزو کې د امریکا ملاتړي پاکستاني پوځي مشر جنرال محمد ضیاء الحق هڅه دا کوله چې د خپل رژیم د ساتلو لپاره افراطیت ته زمینه مساعده کړي. دغې پاملرنې د ده توجه د پاکستان له تعلیمه ګرځولې وه. په قبایلي سیمو کې د هغو نجونو چې زده کړه کوي فیصدي هغه مهال 3 ته رسېده. خو بل لور ته په بنګلادیش کې چې په 1971 کال له پاکستانه بیل شو د نجونو تعلیم ته توجه زیاته شوه. په وروستیو کې د یونیسف د احصایې له مخې د بنګلادیش په ښوونځیو کې تر نجونو د هلکانو شمیر ډیر دی چې له دې سره د دغه هیواد اقتصاد وده کړې، د ډیرو اولادونو د پیدا کېدو مخه تر یوه حده نیول شوې او په ټولنه کې د افراطیت مخه ورځ په ورځ ډب کېږي. په پاکستان کې بیا د خبره شوي افراطیت مخه امریکا په بې پیلوټ الوتکو نیسي. د نیویارک ټایمز په وینا سره لري چې د دغو الوتکو عملیات اغیزمن دي، خو ډېره لږ داسې ممکنه ده چې د تورستي ډلو مخه دې پوځي عملیات ونیسي. بل لور ته افراطیان طالبانو ته هم ډوډۍ ورکوي او هم تعلیم. تکړه زده کوونکي بهر ته هم استوي، نو کله چې دوی بیرته خپل هیواد ته وګرځي د خپلو مشرانو اطاعت کوي. د ورځپاڼې په وینا واشنگتن باید اسلام آباد وهڅوي چې وزیرستان ته یوازې پوځیان وانستوي، هلته دې ښوونکي هم ولي شي. البته د تعلیم له لارې د ټولنې سمیدل وخت غواړي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي، د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1040. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسې زمنګ غږله ازادي رادیو او درنو دوستانو، د رواني خبرونه مطالب هم دومره وو چې په ترڅ کې مو واوریدل د امریکا او افغانستان ولسمشرانو یو ځل بیا د القاعده د ماتولو او په افغانستان کې د سولې او سپاد د ټینګښت لپاره په ګډ هدف ټینګار وکړ. همداراز په ننګرهار کې مو د افغانستان د ختیځو ولایتونو د خلکو لاریونه خبر کړی چې د ایران پر ضد یې کړې وه، او د افغانستان د ځوانانو عمومي ټولنې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې د ځوانانو پر وړاندې ټینګار وکړ. نور ګڼ رپورټونه مو هم واوریدل، خو د خبرونه لمن همدلته رانغړو او تاسې ربولو چې د ازادۍ په څپو کې د نوواجه ازادۍ خبرونه واوري. خو تر دې مخته چې د خبرونه